بابجی دی السلام علیکم ز رضوان مراد ازادي رادیو یو بلی او سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په دی خبرونه کې چې په تخنیک کې را سره امان امیرزی همکاري کوي او ری چې د پاکستان صدر اعظم نن په ارکله افغان مقاماتو او ولسمشر سره خبرې کوي د غراس د نړۍ په مسایلو کې مو د منځنی ختیځ له روسي او تحولاتو خبرو او د جاپان په اړه درته هم ریپورتونه لرو خو په سر کې د افغانستان خبرونه وړاندې کیږي
په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چې اوس مهال په یو رسمي سفر په کابل کې دینن له ولسمشر کرزی سره په بیلابیلو مسئلو خبرې وکړې د افغانستان په ختیځ کې یو وزن وژن کې چې پوځي یونیفارم یې په تن کې وو نن پر یو پوځي مرکز برید وکړ او دا هم بشپړ خبرونه د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چې اوس مهال په یو رسمي سفر په کابل کې دی نن له ولسمشر کرزی سره په بیلابیلو مسئلو خبرې وکړې په کابل کې د پاکستان سفارت سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې په حالاتو خبرې وشوې تمه ده چې دواړه مشران وروسته په یوه خبري غونډه کې راڅرګند او د شویو خبرو په اړه رسنیو ته معلومات وړاندې کړي له ښاغلي ګیلانی سره په دې سفر کې چې د افغان ولسمشر په بلنه شوی د کابینې یو شمیر غړي او د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر جنرال شجاع پاشا هم شامل دی د افغانستان په ختیځ کې یو ځان وژن کې چې پوځي یونیفارم یې په تن کې وو نن پر یوه پوځي مرکز برید وکړ د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند وایي یو شمیر کسان چې شمیر یې نه دی څرګند په پیښه کې وژل شوي دي خو د ازادي راډیو خبریال له سیمې وویل په دې چاودنه کې څلور تنه مړه شوي او اته ټپیان تر اوسه روغتون ته بیول شوي دي په سیمه کې د قولي اردو 201 سیلاب قمندان پیښه تاییدوي خو په اړه یې له جزئیاتو ورکولو ډډه کوي د برید نن سهار په جلال آباد کې د پوځي اډې له ورځ سره شوی دی دا اډه د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ مرکز دی د کندوز د ارچی په ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی ولسوال او د امنی قمندان له یو شمیر وسلوالو ملګرو او درنو وسلو سره له دولت سره یو ځای شول دغه مخالف وسلوال د کندوز ولایت په امنی قمندانۍ کې د نوموړي ولایت د سولې د عالي شورا د مشرتابه په حضور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې دولت ته تسلیم او د محلي پولیسو په لیکو کې د دندو غوښتونکي شو خو د طالبانو غوایند ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه کسان د دوی ټاکل شوي خلک نه دي بلکې عادي خلک دي چې د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي او وروستۍ خبر دا چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په فرا کې د ملکي وګړو موټر د یوه ښخ شوي بم سره د ټکر له امله د یوې کورنۍ یو غړی مړ او درې نور یې ټپیان دي د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې له مخې دغه پیښه پرون د فرا په پشترود ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده داسې ویل کېږي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي دا د دې ساعت کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له احمد تکل نه واوري
په لیبیا کې د حکومت وسلوال مخالفین وایي چې نن یې پر مصراته د برید په ترڅ کې پر دې بندري ښار لږ تر لږه سل توغندي وویشتل په لیبیا کې د نویو جګړو راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې پرون د بشري حقونو یوې مدافع ډلې وویل د معمر القذافي پلوي ځواکونه هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد له کلسټر یا خوشي بمونو څخه کار اخلي د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي تېره اونۍ په مصراته ښار کې د یاغیانو پر ضد لږ تر لږه درې کلسټر بمونه کارول شوي دي کلسټر بمونه چې له چاودنې سره سم ګڼ واړه بمونه ترې راوځي د ملکي کسانو لپاره خورا خطرناک ګڼل کېږي او د نړۍ تر سلو زیاتو هیوادونو د هغو استعمال غیر قانوني بللی په لیبیا کې دولتي ځواکونو مصراته ښار چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی له تیرو نږدې شپږ اونیو راهیسې کلابند کړی په پام کې ده چې ولسمشر بشار اسد نن نوې کابینې ته چې ده په سوریه کې د اصلاح غوښتونکو له اعتراضونو وروسته په روانونۍ کې اعلان کړه وینا وکړي تمه ده چې د عادل سفار په مشرۍ نوی حکومت به د بیړني حالت د ختمولو په ګډون یو لړ اصلاحات راولي. بیړنی حالت په 1983 کال کې د سوریې د باس ګوند له واکمنېدو وروسته تر اوسه نافذ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون په برلین کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل چې د سوریې حکومت باید ژر تر ژره د مخالفانو غوښتنې ومني.
To this point, the Syrian government has not addressed the legitimate.
تر دې دمه د سوریې حکومت د خپل خلکو مشروع غوښتنه نه دی منلی. اوس هغه وخت را رسیدلی چې د سوریې حکومت د خپل اتباعو ځپل بند کړي او د هغوی د هیلو په عملي کولو پیل وکړي. په سوریه کې د با مفهومه سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو لپاره لا هم فرصت شته او باید همدا اوس پیل شي. د سوریې د حکومت پلوی رسنیو نن راپور ورکړ چې په حومس ښار کې د پرونیو اعتراضونو په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی دی. پرون د جمعې له لمانځه وروسته د سوریې په ګڼ شمیر ښارونو او ښارګوټو کې لسګونه زره اعتراض کوونکو مظاهرې وکړې او ویل کېږي چې په دې ترڅ کې په څو ښارونو کې نښتې هم وشوې. د جاپان د فوکوشیما د اټومي بټۍ کارکوونکي هڅه کوي چې د بټۍ ته څیرمه په سمندر کې د خپرو شویو راډیو اکټیو وړانګو اندازه راکمه کړي. د جاپان جی جی خبری آژانس راپور ورکړی چې د فوکوشیما د اټومي بټۍ له ریاکټرونو څخه په پمپونو پر ایستل شویو اوبو کې د راډیو اکټیو وړانګو د کچې د کمولو لپاره زیولیت معدنی مواد کارول کیږي. د فوکوشیما په اټومي بټۍ کې د عملیاتو مسؤله اداره وایي چې که د زیولین کارولو نتیجه ورکړه، له دې موادو څخه به په اټومي بټۍ کې دننه د زیانمنو ریاکټرونو د پاکولو لپاره چې په راډیو اکټیو له ککړو اوبو ډک دي هم کار واخیستل شي. او وروستی خبر، په سربیا کې د حکومت تر ټولو ځواکمن مخالف ګوند په پام کې لري چې نن د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. د محافظه کار پرمختیایي ګوند مشران وایي چې دوی به په دې مظاهرو کې په 2012 کال کې له ټاکلې مودې د مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړي. د دې ګوند مشر تومیسلاو نیکولیچ پرون وویل چې ولسمشر بوریس تادیچ پرته له دې چې له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي بله لاره نه لري. ولسمشر بوریس تادیچ چې تیره اونۍ یې له نیکولیچ سره وکتل وایي چې د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره د کاندید په توګه د سربیا له منل کېدو مخکې د انتخاباتو د نیټې ټاکل ناممکن کار دی. په سربیا کې له 2008 کال راهیسې د اروپایي ټولنې د غړیتوب پلوي ائتلاف واکمن دی، خو دوامداره اقتصادي ستونزو چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د غړیتوب بهیر له خنډ سره مخامخ کړی خلک له حکومته ناراضه کړي دي. دا ول ازادي رادیو څخه خبرونه د پاتې خبرونو لپاره هم د افغانستان او هم د نړیوالو خبرونو لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. دوه بجې او اته دقیقې زمونږ غږ ازادي رادیو اورئ. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سفر له جزئیاتو مو په روانه خبرونه کې خبرو دغه راس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې سفر په درشل کې د اړیکو په اړه درته د چارو له یو کارپوه سره مرکه هم لرو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د جمعې په ورځ ویل له افغانستان څخه به سګنې اوړی د عسکرو ایستل به مهم وي او کوم سمبولیکه بڼه به ونه لري. دا په یو رپورټ کې اورئ. دغه راس په هلمند کې د جوړ شو سرکونو له کیفیت څخه خلک شکایت لري او افغان مهاجر چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای دي اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د خپرونې دوهم برخه کې د ځوانانو خپرونه تاندې څانګې واورئ. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن کابل ته په ورځني سفر ورسید او همدا مهال د ارګ په معنی کې ولسمشر کرزی او افغان مقاماتو سره خبرې کوي. ټاکل شوی چې نن د ورځې په وروستیو کې نوموړی خبریالانو ته د خپل سفر او افغان ولسمشر سره د کتنه په اړه جزئیات هم ورکړي. همدا شیبه له کابل څخه زموږ همکار احمد زویر شمن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. ژمن صاحب، د دې سفر په اړه د ارګ مقاماتو څه ویلي دي؟
بلې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ پاکستانی پلاوی نن له غرمې مخکې کابل ته راورسېد. په دې پلاوی کې سربیره پر صدر اعظم ګیلانی د پاکستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر، په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر لوی درستیز پرویز اشفاق کیانی او د استخباراتي ادارې ایس ای مشر شجاع پاشا هم شامل دي. دوی له جمهور رئیس حامد کرزی سره کتلي دي او ټاکل شوي په نیم ساعت یو ساعت کې جمهور رئیس حامد کرزی او صدر اعظم ګیلانی په یو ګډ خبري کانفرنس کې راڅرګند او د خپلو خبرو او د مذاکراتو په اړه باندې ژورنالیستانو ته معلومات ورکړي. د کتنې مخکې موږ ته د جمهور ریاست د ارګ په باندې کې سرچینو ویلي چې دوی به د ترګری پر ضد مبارزې د سولې له پروسې سره د پاکستان په مرستو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه سره خبري وکړي. همدارس په پاکستان کې د افغان سوداګرو ستونزې هم یو مهمه مسله ده. په افغانستان کې نن سبا چې ډېر شکایتونه موجود دي، په دې اړه به هم خبري وشي. د سولې د عالي شورا یو غړي عبدالخالق حسیني په شي هم ویلی و چې دوی به دغه صدر اعظم ګیلانی او د پاکستانی پلاوی به د دې شورا له مشرانو سره هم د سولې په برخه کې خبري وکړي.
ډیره زیاته مننه زبیر شمنو چې په کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په اړه معلومات راکول. ټاکل شوی لکه څنګه چې دوی ویل چې یوسف رضا ګیلانی او ولسمشر کرزی نیم ساعت یا یو ساعت وروسته خبریالانو ته د خپلو کتنو په اړه معلومات ورکړي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان افغانستان د پاکستان د صدر اعظم سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د نو اړیکو پیل بولي. له دې جملې څخه غلام جیرانی ځواک وایي د پاکستان د دې لوړ پوړي پلاوی سفر افغانستان ته په سیمه ایزو همکاریو او له ترهګرۍ سره مبارزه په برخه کې مهم ده. افغانستان ته د پاکستان د لوړ پوړي پلاوی د سفر او هدف په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند افغان سړنیس او مشورتي مرکز د رئیس خاغلی زواک سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه سفر د دوړ هیوادونو پر روانو اړیکو څه اغیز لرلی شي.
دغه سفر چې په کم زماني شرایطو کېږي، کم سیاسي پرمختګونه چې په سیمه او نړۍ کې د دې سفر نه مخکې رامنځته شوي دي، دغه سفر ډیر مهم کوي. اول خو په دغه سفر کې لومړی ځل دی چې د پاکستان لوی درستیز، د پاکستان صدر اعظم او د پاکستان د استخباراتو پوځي استخباراتو مشر ایس ای هغه یو ځای راځي افغانستان ته سفر کوي. د دې سفر نه لږ مخکې د پاکستان رئیس جمهور تللی و ترکیه ته، او تاسو پوهیږئ چې ترکیه د افغانستان د مخالفینو سره خبرو اترو کې مهم ونډه لري. زه فکر کوم چې دغه ضرورت همیشه افغانستان روان کړی چې تروریزم هم یو تهدید دی، یو ګواښ دی ټولې سیمې او نړۍ ته، او د امریکا اوږدمهاله شتون هم یو ګواښ دی. نو که افغانستان او سیمه د دغه ګواښونو نه ځان وباسي، اړتیا ده دې چې سیمه ییزې همکاري جلب شي. افغانستان، پاکستان، ایران او د سیمې نورې هیوادونه په ګډه سره د دې ګواښ په مقابل کې مقابله وکړي.
یو خو په دې سفر کې پر کوم ټکو استاذ په فکر خبرې وسی، بل افغان چارواکي باید کوم ټکي یاد کړي د دغه پاکستانی چارواکو سره؟
یو خو هغه ټکي دي چې رسمن انوان شوی دي، رسمن ویل کېږي تروریزم سره مشترکه مبارزه ده، د کرخې دواړو خواو ته د تروریستانو تګ راتګ مسله ده چې باید مخې ونیول شي، د تجارتي اړیکو مسله ده، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت د قرارداد مسله ده. خو هغه مهم ټکی چې په دې خبرو کې موجود وي، هغه د دغه دواړو ګواښونو په مقابل کې مشترک اقدامات یا په اصطلاح سیمه ییزې همکاري جلبول دي، چې یو د تروریزم په وړاندې مشترک فعالیتونه چې دواړو هیوادو ته اوس په یو ګواښ وخت دي، او بل د امریکا اوږدمهاله شتون په مقابل کې چې دا هم سیمه ته یو ګواښ دی. نو زه فکر کوم چې دغه مسله به هغه مهمه مسله وي چې دواړو رهبرانو ترمنځ به پرې خبرې وشي. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت هم باید اوس ډیر زیات په دې باندې ټینګار وکړي چې سیمه ییزې همکاري جلب کړي. د سیمه ییزې همکاري د جلب لپاره د مهم ترین ټکی دغه دی چې کرخې نه اخوا ته د افغانستان په ضد چې کوم فعالیتونه کېږي هغه باید بند شي. پاکستان که غواړي ځان یعنی خپل صداقت ثابت کړي، مهمه خبره پکې همدغه ده چې باید دغه مراکز منځوړلو کې عملی ګامونه پورته شي. اسانه کار نه دی، لیکن افغانستان ته باید قناعت ورکړل شي چې پاکستان په رښتیا هم غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات راشي.
پر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو دغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د سیمه ییزې همکاري سوداګریزې چارې او نور برخو کې ژمنې کړې وي، خو هغه ژمنې عملي کړې نه دي. دا ځل څه فکر کوي؟
اصلي سوز خدا ده چې پاکستان په تیرو لس کالو کې عملا دوه مخه سیاست لوبولې ده. د وی خوانه ویل دي چې موږ تروریزم سره په جګړه کې شریکي، د بل خوانه عملا تروریستان تل څه ورکړ، د پاکستان استخباراتي سازمان او د پاکستان سیاسي او مذهبي ډلو عملا تروریستان سره مرسته کړې ده. لیکن اوس حالت تغیر کړی دی. ګوري، یو وخت کې دغه څه و چې تروریزم پاکستان لپاره یو سیاسي وسله وه، د خپل اهداف د پاره د تروریزم څخه ګټه اخستلم، لیکن تروریزم اوس په یو ګواخ پاکستان ته اوخته دی. تاسو وګورئ په دې څو کالو کې چې کوم تروریستي پیښې په پاکستان کې شوې، د افغانستان په نسبت باندې پاکستان کې زیات شوې دي. هم تروریزم په یو رښتونو ګواخ باندې اوخته دی، او هم امریکا چې دلته سیمې په اړه کوم اهداف لري، امریکا اهداف ته د رسیدلو یو لار چې غواړي خپل اهداف لسره وړي، په سیمه کې نوې جغرافیې جوړښت یا د سیمې تجزیه ده، او هغه پاکستان ته په هیڅ صورت باندې قبول نه ده. دغه اوسنی تاوتریخوالی چې رامنځته شوی دی دومدغه نه دی چې سیایي پاکستان کې داسې فعالیتونه لري چې هغه پاکستان کې بیامنیتي راولي. نو دغه دواړه مسلې یو مشترک ګواښ دی، هم پاکستان ته او هم افغانستان ته او هم ټولې سیمې ته. د پاکستان ګټه په دې کې ده چې سیمه ییزو همکاري خاطرې شي، افغانستان کې د سولې ثبات خاطرې شي.
د پاکستان دغه چارواکي چې افغانستان ته راغلي دي، د دوی دغه راتګ په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر باندې څه اغیز لرلی شي؟
زموږ هیله دغه ده چې دا مثبت اغیز ولري، ځکه چې مشترک ګواښونه دلته وجود لري. هم تروریزم او هم د امریکا اوږدمهاله شتون دواړو هیوادو ته او د سیمه ټولو هیوادو ته مشترک ګواښ دی. نو که پاکستان د پاکستان مشرتابه عاقلانه تصمیم نیسي، د پاکستان په ګټه دا چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. په افغانستان کې جګړه د ټولې نړۍ په او د سیمې د هیوادو په ضرر ده.
د افغان څېړنیز او مشورتي مرکز د رئیس ښاغلي زواک سره مو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په اړه خبرې واورېدې.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدغه خبرونه کې واورې.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ ویل له افغانستان څخه په سګنی اوړي کې د عسکرو ایستل به مهم وي او کوم سیمبولیک عمل بنوي. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له هغو هیوادونو څخه چې په افغانستان کې عسکر لري وغوښتل چې د عسکرو په ایستلو کې باید عجله ونه کړي. جمهور رئیس اوباما له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو نورو مسئلو په اړه له اسوشیټډ پریس اژانس سره مرکه کړې چې مهمه برخه له جاناقا الکوزي څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وای پوره باور لري چې له افغانستان څخه په اوړي کې د عسکرو د ایستلو د پیل په اړه ژمنه به مهمه وي. جمهور رئیس اوباما ونه ویل چې څه شمېر عسکر به له افغانستان څخه وباسي. ده وویل دا پریکړه به په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پټریاس کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په برلین کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په ائتلاف کې له شاملو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو په ایستلو کې عجله نه کوي. میرمن کلینټن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل موږ باید په افغانستان کې د خپلو هغو لاسته راوړنو په ساتلو فکر وکړو چې افغانانو په تیرو 15 میاشتو کې ترلاسه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د تیر کال نومبر میاشت کې د ناتو هغه پلان ومانه چې پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسولیتونو د سپارلو پروګرام جوړ شوی دی. د دغه پلان پر اساس د امنیت سپارلو چارې به د روان کال په اوړي کې پیل شي او د 2014 کال په پای کې به ترسره شي. جمهور رئیس اوباما د جمعې پر ورځ مرکې کې وویل له افغانستان څخه د عسکرو ایستل به د نظر وړ وي. دا به کومه سمبولیک عملیه نه وي، بلکې د انتقال یو عملی پروسه به وي. جمهور رئیس اوباما یو کال وړاندې افغانستان ته د اضافي 1500 عسکرو د استولو پر مهال ویلي وو چې د دغو عسکرو تدریجي وتل به د 2011 کال جولای میاشت کې پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دوی د خپلو پروګرامونو د دوام په برخه کې د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوي. دغه اداره ګواښ کړی کچېرته مرسته کوونکي هیوادونه له دوی سره مرسته ونه کړي نو ممکن له 1 میلیون زیات افغانان چې د خوړو له جدي ستونزې سره مخامخ دي د دې پروګرامونو له بندېدو څخه با ډیر اغیزمن شي. د کرنې وزارت هم د خوړو د نړیوال پروګرام د بودیجې په کمښت اندېښمن دی، ځکه د دې وسره چارواکي وایي چې دغه پروګرام بې وزلو خلکو ته د ژر رسیدو په وخت کې د دوی لوی ملاتړی بنسټ دی. نور هله کابل د زکی غیاسی په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې په داسې حال کې چې د غلې د سږنیو حاصلاتو اټکل لا نه دی څرګند، د کرنې وزارت د خوړو د نړیوال پروګرام د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې له نړیوالې ټولنې یې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو په برخه کې کړی. ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په بیړنۍ توګه د 250 میلیون ډالر برابر کړي څو دغه اداره وکړی شي په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د کرنې وزارت ویان مجید قرار له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالو وغوښتل چې د خوړو د نړیوال پروګرام د غوښتنې ته د مثبت ځواب ووایي. ده وویل ځکه دوی په یوازې توګه نږدې 9 میلیونه افغانانو ته چې د خوړو له جدي ستونزو سره مخامخ دي خواړه نشي برابرولی.
اوس موږ د ډبلیو ایف پی فعالیتونو ته په ضرورت لرو، د خوراکي مسؤلیت په برخه کې او د ستراتیژیکو د خیر او تقویه په برخه کې. هغوی چون په تېر 2 کاله کې زموږ همغږي فوق العاده ښه شوې ده، نو په دا خاطر باندې دوی سره زموږ له نږدې کار چې دی هغه دوی ته د مرستو لنده رسېدلو متاثره کېږي، او د افغانستان بخصوص په لرې پرتو سیمو کې خلک د خوراکي مسؤلیت له لحاظه په ځانګړې توګه په ژمیو کې د ستونزو سره مخامخ کېدی.
د خوړو نړیوال پروګرام د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په بودیجه کې د کمښت له کبله نشي کولی په افغانستان کې خپل پروګرامونه په سمه توګه پرمخ یوسي او ممکن په میلیونونه بېوزله افغانان له ستونزو سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د کار په مقابل کې د خوړو په لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د لیک لوست او مسلکي زده کړو، له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د خوړو او په بیړنیو حالاتو کې د خوړو د مرستې پروګرامونه مخ ته وړي. دغه ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ وړلو لپاره د روان میلادي کال د اګست تر میاشتې پورې بودیجه لري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتي څانګې مسؤول اسدالله اسحري وایي که چیرې د دوی د مرستې غوښتنه ونه منل شي نو دوی به په افغانستان کې خپل ځینې پروګرامونه په ټپه ودروي.
بیړنۍ توګه د دبلیو ایف پی اداره 250 میلیون ډالر ته اړتیا لري. داسې اټکل کېږي که چېرته دغه بودیجه چې ورته موږ اړتیا لرو ته ونه رسېږي، د دې امکان شته ده چې کله چې خوراکي توکي کوم چې موږ سره فعلان دي پایته ورسېږي، طبعا زموږ فعالیتونه کمیږي او هغه خلک چې اړتیا لري هغوی ته موږ نشو کولای چې خوراکي توکي برابر کړو.
په افغانستان کې هر کال د خوړو د کمښت او له دې امله خوړو ته د اړو کسانو د تلف کېدو رپورټونه ورکول کېږي. دا چارو کتونکي په افغانستان کې د دې ستونزې اساسي علت د کرنې سیستم نه انډولي په ګوته کوي او وایي له دې کبله چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او ځمکې د اوبو خوړ مناسب سیستم نه لري، غله دانه یې هم تر ډیره په للمه پورې تړلې ده. له دې مخکې د ځینو نړیوالو ادارو لخوا سږ کال په افغانستان کې د وچکالۍ وړاندوینې هم شوې چې د دغو ادارو په وینا ډېر خلک به د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ کړي. خو د کرنې وزارت بیا پسرلنیو ورښتونو ته هیله مند دی او وایي چې له دې سره به فصلونو ته د وچکالۍ له کبله د رسیدونکو زیانونو مخنیوی وشي.
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې نادلی او ګرشک ولسوالیو کې د جوړ شو سړکونو له کیفیت څخه ځایي مسؤلان عوام خلک شکایت کوي. چارواکي مني چې یو شمېر سړکونه له دې عمله په سم کیفیت نه دي جوړ شوي چې قراردادونه یې په بهر یا مرکز کابل کې کیږي او دوی د څار صلاحیت نه لري. په دې اړه تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو خبرې الله کوي.
د اګریشکول سوالي ځای مسولین وايي دغه سرکان چې په بهاریا مرکز کابل کې په قرارداد ورکول سوی دي که څه هم پر زیات لګښتونه راغلي خو کیفیت یې ډیر ټیټ او د خلکو د استفادې وړ نه دي. دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې دي په ټیټ کیفیت جوړ سوي سرکان له سره ورغول سي، بلکې دوی ته د دې ډول کارونو د څار مسؤلیت ورکول سي ترڅو د جوړونکو شرکتونو له مسؤلینو څخه د نیمګړتیاو مخه ونیسي.
د یو چا سره قرارداد کوي هغه باید په صحیح توګه وسي چې افغانان کار ځینې واخلي او کله دلته پیسې مصرفېږي خلک استفاده ځینې وکړي.
داسې وچوینه د عمل راغځي ځینې راوتلي دي خو داسې ظلم سوی دي، دا پیسې داسې بې ځایه مصرف شوي دي.
په دې اړه د هلمند کلیو د پراختیا رئیس محمد عمر کانی وایي چې د ګرشک او لشکرګاه یو شمېر سرکان پرته د دوی له مشورې د بهرنیانو لخوا په قرارداد ورکول سوي دي چې له امله کارونه په معیار برابر نه دي. کنی وویل د ګرشک ولسوالۍ د سړک په اړه د اړوند شرکت له مسؤلینو سره خبرې کړي دي چې ډیر ژر به د نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره اقدام وسي. د هلمند والی ګلاب منګل هم وایي چې نه یوازې په لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو کې یو شمېر سړکان بې کیفیته جوړ شوي، بلکې په نورو سیمو کې هم دې ته ورته سړکان جوړ شوي چې لامل یې له هلمند ولایت څخه بهر د قراردادونو ورکول دي. والي وویل چې د دې ولایت اداره هڅه کوي تر څو ټول د بیا رغونې کارونه په هلمند کې په قرارداد ورکول شي.
په ځینو ولسوالیو کې متاسفانه د سړکونو کیفیت خراب دی، د کار کیفیت ډېر کمزوری دی، او په ډېر کم وخت کې پروژې بېرته متضرر شوي دي. انشاءالله زموږ کوشش به وي په همدې برخه کې موږ مرسته کوونکو سره په دې برخه کې خبرې کړي دي، او کوشش به له دې وروسته دی چې ټولې هغه پروژې چې په ولسوالیو کې په مرکز کې عملي کېږي باید هغو د کار کیفیت باید ښه وي، او کوم کمزوری کیفیت اوس موجود دی دا واقعا یوه ستونزه ده.
والي وویل چې د هلمند ولایت اداره هڅه کوي تر څو ټول د بیا رغونې کارونه په هلمند ولایت کې په قرارداد ورکول شي چې د ولایت اداره د څار او پوښتنې صلاحیت ولري. په هلمند کې که څه هم د بیا رغونې کارونه چټک شوي، د خو خلک او چارواکي وایي کیفیت هومره سم نه دی څومره چې شایي. دولتي چارواکي وایي که چیرې د ډونر او شرکت ترمنځ د یوې پروژې د کلاس لیک پر مهال دوی هم حاضر واوسي، نو وروسته به د دې صلاحیت ولري چې د هغې پروژې څارنه وکړي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي سرل دی چې د دې هیواد دولت له ملګرو ملتونو سره په یو لوزنامه کې کډوالو ته یو لړ اسانتیاوې ورکړي دي، خو دوی لا هم ترې بې برخې دي. د کډوالو په وینا که څه هم د 2012 کال تر پایه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اجازه لري، خو بیا هم د پولیسو لخوا ځورول کیږي. دا مهال په پاکستان کې 1,000,000 او 6,00,000 هغه افغانان ژوند کوي چې د پاکستان د دولت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR سره ثبت او رجستر دي. له اسلام آباد په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
په پاکستان کې میشت هغه افغانان چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ او د دې هیواد د احصایې له عمومي ادارې سره ثبت او رجستر دي، شکایت کوي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره بیا هم له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. مهاجرین وایي سره له دې چې د یادو ادارو ترمنځ په شوې موافقه کې راغلي چې ټول هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري د ځایي خلکو په شان کولی شي له بانکي، مخابراتي او ځینو نورو سهولتونو څخه استفاده وکړي، خو لا هم دوی ترې بې برخې دي.
زما نوم سید شفیق دی، د کونړ یم او اوس فلحال پېښور کې اوسېږم. که موږ د بینک اکاونټ په دې نشو خلاصولی یا یو سیم کارت په دې نشو اغستلی، د جی پي او هغه ختم پې نشو اغستلی د پوستخانې نه، نو بیا زه وایم چې د دې کارتونو څه فایده نشته دی.
زما نوم رحمت الله دی، ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دلته بورډ کې اوسېږو. موږ دغه کارډونه چې نوي کول، موږ ته دا ویلي چې پاکستان کې تاسو لکه داسې لکه څنګه چې یو پاکستاني تبه دغه لري، صرف همدومره فرق دی چې تاسو د 2 کال لپاره سي، نو په دې باندې نه یو سهولت هم پکې موږ ته رانغې.
د مهاجرینو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او د پاکستان د دولت ترمنځ د 2008 کال د پریکړې له مخې د قانوني اسنادو لرونکي افغان مهاجرین پر یادو سهولتونو سربیره په آزاد ډول په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه لري، خو ځینې افغانان بیا شکایت کوي چې ډیری مهال د پولیسو لخوا ځورول کېږي.
تېره ورځ هم بورډ کې را روانوم چې څنګه زیرزمینۍ باندې را وختم، نو پولیسو ونیولم. نو زما تلاشي واغسته، ما سره 3,000 روپۍ وې. ما ته ویل چې ته خو مهاجر یې، نو ما ورته خپل کارډ وښود چې ما سره خو کارډ شته دی. نو بیا راته ویل چې دغه پیسې به ته موږ سره نیمې. اخیر یې بیا رانه 100 روپۍ واغستې.
بلخوا د پېښور پولیسو یو تن افسر خورشید خان بیا دا ادعاوې بې اساسه بولي او زیاتوي چې که په ورته تورونو ککړ پولیس ور وپېژندل شي نو له قانوني چلند سره به مخ شي.
سوال نه پیدا کېږي چې دا څه شو، چې داسې څه کمپلینټ وي موږ دې ته نیو ناست یو، دوی به غلاګانې کې موږ بیا پرېږدو، برابر وي موږ یې دستیا کې وباسو. پرون هم 3-4 کسه موږ د نوکرۍ نه اوښکې دي. څوک وایي چې ما نه پیسې اخیستې دي، را دي چې مخامخ موږ ته پي چې څوک وي ابو ته راوغواړو چې ویډیو کنفرم وي، نو په اساس دې کې قرض اړو شته دي نه.
که څه هم UNHCR د راجستر شویو مهاجرینو د خوندیتوب مسؤلیت پر غاړه لري، خو په اسلام آباد کې د دې ادارې ویاند دنیا اسلام خان وایي چې په دې برخه کې یوازې هغه مهال امنیتي ادارو ته په رسمي ډول شکایت کولی شي چې د کوم زیانمن شوي کس له لوري دوی ته ټول شواهد په لاس کې ورکړل شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نویو مهاجرت کارتونو لرونکو ته کومې اسانتیاوې ورکړل شوي، نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نوی رجسٹریشن کارڈ کی هغه فیچر دی چې کوم په زوړ یا ایکسپایر کیو آر کارڈ کې ولو حکومت پاکستان دا اجازه ورکړي او خلک بینک اکاؤنٹ یا پیسې د یو ملک څخه بل ملک ته د ویسټرن یونین په ذریعہ باندې ترانسفر کړي. او درګورته نو فائدہ دا چې دا پروټیکشن ډاکومنٹ دی چې هغه افغانان کارډونه لري هغه ته د یو این ایچ آر او د پاکستان حکومت تحفظ حاصل دی. دارنګه خلک په پاکستان کې په قانوني حیثیت 2012 کال پورې اوسېږي.
د پاکستان دولت د یو این ایچ آر په مرسته په 2001 میلادي کال کې هغو افغان مهاجرینو ته چې د 2006 کال په سرشمیرنه کې ځانونه ثبت کړي ول په دې هیواد کې د اوسېدو درې کلن کارتونه ورکړل. په 2010 کال کې د یادو ادارو ترمنځ د نوې لوزنامې له مخې د دې کارتونو د اعتبار موده د 2012 کال تر پایه وغځول شوه چې له مخې د څه باندې 1,000,000 مهاجرینو کارتونه تر یادې نیټې پورې تمدید کړل شول. افغان مهاجرین د یادې لوزنامې پر اساس ورکړل شوي امتیازات خپل روا حقوق بولي او غوښتنه کوي چې د پاکستان دولت باید د ملګرو ملتونو د قوانینو درناوی وکړي. مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو، اسلام آباد.
د خبرونه په دوهمه برخه کې درته د ځوانانو ونیس پروګرام تاندې څنګه لرو. اوس د نیمې بجې شوې دي. له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا گیلانی چې د یو رسمي سفر په مخه کابل ته تللی نن له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړه علاقې وړ مسایلو په اړه خبرې کوي. په لغمان ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید کوونکي چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و پر یو پوځي مرکز برید وکړ او لږ تر لږه 9 کسان یې ووژل. د کندز په ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی ولسوال او د امنیت قومندان له خپلو یو شمیر وسلوالو ملګرو او درنو وسلو سره له دولت سره یو ځای شول. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره خپلو مرستو ته د دوام په مقصد د 250 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې. په لیبیا کې د حکومت وسلوال مخالفین وایي چې نن یې پر مصراته ښار د برید په ترڅ کې پر دې بندري سیمه لږ تر لږه 100 توغندي وویشتل. په پام کې ده چې ولسمشر بشار الاسد نن نوې کابینې ته چې د په سوریه کې د اصلاح غوښتونکو له اعتراضونو وروسته په روانونې کې اعلان کړه وینا وکړي. د جاپان د فوکوشیما د اټومي بټۍ کارکوونکي هڅه کوي چې د بټۍ ته څیرمه په سمندر کې د خپرو شویو راډیو اکټیو وړانګو اندازه کمه کړي. او په سربیا کې د حکومت تر ټولو ځواکمن مخالف ګوند نن په پام کې لري چې د حکومت پر ضد په مظاهرو کې په 2012 کال کې لټاکلې مودې مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د حقوقي چارو ځینې کتونکي وایي چې له سیاسي او حقوقي مسایلو څخه د پوره معلوماتو د نشوالي له کبله د هیواد د دولتي چارواکو ترمنځ ستونزې ولاړ شوې دي. په دې ورسیو کې د افغانستان د ولسي جرګو لخوا د لوی څارنوال استزاد یو شمېر حقوق پوهانو انتقادونه پورته کړه. د حقوقي چارو کتونکي وایي چې ولسي جرګه د اساسي قانون له مخې یوازې د وزیرانو د استزا او استجواب واک لري. د حقوق پوهانو په باور د افغانستان په قوانینو کې د نیمګړتیاو په اړه بحث ستونزمن کار دی، خو په دې رپورت کې واضح د استجواب او استیزا او د ولسی جرګې صلاحیتونو ته اشاره شوې ده. په دې اړه ماریا صدیقی بشپړ رپورت لري.
په افغانستان کې د مقننه او اجرایه قوو ترمنځ روانه شخړو ته په اشاره یو شمېر حقوق پوهان د دې شخړو یو اصلي سبب د اساسي قانون د سم تفسیر نشټوالی بولي. د دغو حقوق پوهانو په وینا په افغانستان کې د اساسي قانون د تفسیر لپاره د یوې مناسبې مرجع نشټوالی د دې سبب شوی چې هره قوه د اساسي قانون ماده د ځان په ګټه تفسیر کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد مسافری بر په دې اړه وایي
مراجع یا مرجع تفسیر قانون اساسی هنوز هم متاسفانه واضح نشده.
د اساسی قانون د تفسیر مرجع روشانه نه ده. په دې معنی چې د اساسی قانون په 127 ماده کې د اساسی قانون تفسیر ستر محکمې ته ورکړل شوی، خو د 155 ماده له مخې دغه صلاحیت باید پر اساسی قانون د څار کمیسون ولري. پارلمان د رای په اکثریت دغه قانون تصویب کړ او د اساسی قانون له مخې دغه قانون منل اجرا دی. نو د تفسیر مرجع ستر محکمه نه بلکې پر اساسی قانون د څار کمی سوندې، خو متاسفانه تر اوسه د ابهام په حالت کې دي.
در حالي از ابهام قرار گرفته.
د کتونکو په وینا د اساسي قانون د مادو په اړه د سم تفسیر نشټوالی نه یوازې د اجرایه او مقننه قوو ترمنځ د شخړې سبب ګرځېدلی، بلکې دوی ته د خپلو کارونو په برخه کې هم ستونزې رامنځته کړي. څو موده مخکې د افغانستان ولسي جرګې د هېواد لوی څارنوال د استجواب او بیا د استیضا لپاره ور وغوښت. حال دا چې د حقوق پوهانو په وینا د اساسي قانون له مخې ولسي جرګه یوازې د دولت د وزیرانو د استیضا واک لري. ځینې حقوق پوهان وایي که څه هم په اساسي قانون کې دا نه دي راغلي، خو بیا هم که د یوه وزیر کار تر پوښتنې لاندې راځي، د ولسي جرګې یو شمېر غړي لومړی هغه وزیر ته د خپلو کارونو په اړه مشورې ورکړي. دویم پړاو د استجواب ده، چې که هماغه وزیر ولسي جرګې ته سم ځوابونه ورنه کړي، نو عمومي غونډې ته به د استجواب لپاره ور غوښتل کېږي. دغه حقوق پوهان زیاتوي چې که بیا هم وزیر د ولسي جرګې استجواب یا غونډې ته سم ځوابونه ورنه کړل، نو دغه وزیر به استیضا کېږي او بیا ممکن سلب اعتماد او یا هم بیرته تایید شي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هېواد ولسي جرګه د نورو حکومتي چارواکو د استجواب او استیضا واک لري که یوازې کولی شي چې وزیران استیضا کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر طاهر هاشمي په دې اړه ځواب وایي.
د قانون اساسي افغانستان په جزئیات ماده د دغه موادش تذکر داده نشده کې وزرا رای اعتماد بگیره.
د افغانستان په اساسي قانون کې لوي ماده پرته په نورو موادو کې دا نه دی راغلي چې وزیران دي د اعتماد رائے واخلي. په ډاګه ویل سوي چې ولسمشر وزیران ټاکي او ولس جرګه یې تاییدوي. دا سینه دی ویلي چې وزیران ته د باور رائے ورکړي، ځکه له حقوقي پلوه د اعتماد رائے فرق لري، خو په هر حال د تایید رائے د اعتماد رائے ګڼلې. او دا چې د اعتماد رائے او د اعتماد سلب حدود نه پیژندل، فکر وکړ چې ملي شورا د ټولو حکومتي غړو کاتب او سرکاتب ملي شورا ته د ورغښتلو حق لري.
خو ولسی جرګه چې د خجرګه د نور حکومتي چارواکو د استجواب واک هم لري. د ولسی جرګې خړی فوزیه کوفي وایي چې د افغانستان په اساسي قانون کې په ټولیز ډول داسې احکام موجود دي چې ملي شورا په ځانګړې توګه ولسی جرګه د حکومتي ادارو په کړنو د جدي څارنې حق لري.
اساسی قانون کې د وزیرانو مشخصه استیضا د ولسی جرګې صلاحیت ده، خو هغه مستقل رئیسان او د قضایا قوا غلي هغه هم په مستقیم توګه رد شوی نه دی. که قانون په ځینو ځایونو کې خاموش دی، د هغه معنا نفی کول نه دی، د هغه معنا تایید کول دی. نو نه یوازې دا یو حقوقي پرنسیپ ده، بلکې دا یو د پارلمان عرف هم شته. زموږ په پارلمان کې هر څوک چې موږ رایه ورکوو، هغه د پارلمان په وړاندې د خلکو استازو په وړاندې مسؤلیت لري. نو د دې مسئولیت پر اساس هغه باید ځوابوي اوسي، او ولسی جرګه د حقوقي پرنسيبونو پر اساس د دې صلاحیت لري چې هغه استیضا یا استجواب کړي.
د افغانستان د اساسي قانون په یو نوي و می دوه نوي و می او درې نوي و می ماده کې د ولسی جرګې صلاحیتونه داسې تصریح کړي دي. یو نوی به ماده له هر یو وزیر څخه د استیضا په برخه کې د دې اساسي قانون د دوه نوی به ماده له حکم سره سم پریکړه کول. د دغه اساسي قانون له حکمونو سره سم د مقرریو تایید یا ردول. دوه نوی به ماده ولسی جرګه د ټولو غړو د 10% په وړاندیز کولی شي هر یو وزیر استیضا کړي. که وړاندې شوي توضیحات د منلو وړ نه وي، ولسی جرګه د نه باور د رای موضوع چېړي. درې نوی و ماده د ملي شورا د دواړو جرګو هر یو کمیسیون کولی شي له هر یوه وزیر څخه په ټاکلو موضوعاتو پوښتنې مطرح کړي. خو ځینې کتونکي بیا د شتو ستونزو یو علت د اساسي قانون په مادو کې نیمګړتیاوې بولي. یو شمېر کارپوهان وایي سره له دې چې د افغانستان اساسي قانون د سیمې د هېوادونو د قوانینو په پرتله غوره دی، خو ځینې مادې یې له ستونزو سره هم مخامخ دي. افغان کارپوه عبدالستار سعادت په دې اړه وایي.
اساسي قانون ګونګتوب دا په خپله یو جدي مشکل دی چې د شخصي تفاصیلو دمیره مسایده یي. هر څوک د قانون نه د تیښتې لپاره هم قانون په خپله نښه تعبیروي، او همدغه بېلابېل تفاصیل یو موجب د قوانینو د نقض په نړۍ کې دغه د مرغه همدغه یو مشکل دی. زموږ اساسي قانون دوی نه شي کولی د اساسي قانون نه علاوه ځان سره صلاحیتونه وغواړي. د اساسي قانون د تفصیل د مرجع نشتوالي له امله هر څوک غواړي قانون په خپل لاسه تفصیل کړي. اما واو د صلاحیتونو د ویش مسله ډېره روښانه ده، هغه ډېره واضح ده. واقعا موږ د کو بیلانس مسله په خپل اساسي قانون کې ډېر خلل لپاره کې مشکل.
خو په اساسي قانون کې شته ستونزې څنګه له منځه تللی شي؟ د یو شمېر حقوقي چارو کتونکو په باور د حکومت د بېلابېلو قواوو ترمنځ د ستونزو د هوارۍ لپاره باید اساسي قانون له سره وکتل شي. یو شمېر دغه کتونکي د ستونزو د هوارۍ لپاره او د افغانستان د اساسي قانون د تعدیلاتو او بدلون د راوستلو لپاره د لویې جرګې د جوړېدو وړاندیز کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد موسی فریبر وایي
اگر ما می خواهیم که این ابهامات و این تناقضات در قانون اساسی رفع شود، باید قانون اساسی مورد بازبینی قرار بگیره.
که غواړو چې دغه تناقضات او ابهامات لمنځه ولاړ سي، نو باید اساسي قانون لسره وکتل سي او تعدیل سي. هغه مرجع چې د اساسي قانون د بیا کتنې او تعدیل واک لري، هغه د اساسي قانون لوی جرګه ده. په داسې حال کې چې د حکومت لخوا او یا هم د مقننه قوا لخوا د تعدیل طرح جوړ سي، د ولسمشر لخوا د اساسي قانون لوی جرګه جوړیږي او د دوو ثلثو د رایو په اکثریت د تعدیل یو طرح تصویب کړي.
ټول عرب باید یک طرح تعدیل به تصویب برسانه.
داسې انتقادونه هم موجود دي چې یو شمېر دولتي ارګانونه حقوقي او سیاسي مسایل په یو بل کې منحلوي، په داسې حال کې چې حقوقي او سیاسي مسایل له یو بل څخه ډېر توپیر لري او له همدې کبله هر ارګان په خپله خوښه اساسي قانون تفسیروي او په هغې عمل کوي. یو شمېر کارپوهان وایي سره له دې چې یو شمېر کسان د حکومت لخوا یوه پوست ته د ټاکلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کېږي او له ولسي جرګې څخه مشروعیت ترلاسه کوي، خو دغه کسان د ولسي جرګې پر وړاندې نه بلکې د ولس مشر پر وړاندې ځواب ویونکی دی. سره له دې چې په افغانستان کې موجوده حکومتي سیستم ریاستي دی، خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د ملي شورا چلند نه ریاستي او نه هم پارلماني ته ورته دی. د دوی په وینا همدا وجه ده چې تل د دواړو قواوو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تانده تانگه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو ځوانانو سلامونه، دا د لینا شریفي او زما پر شدي په یو بلی تانګي څنګه کې راټول شوی مطلب وړاندې کوو. د خبرونه مو د واده د زیاتو لګښتونو په اړه د ځوانانو خبرو او د افغانستان د عدلی وزارت لخوا د واده د لګښتونو د راکمولو لپاره د یوې مسودې جوړولو ته بیله کړې ده. د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ سندره هم له یاده مباسي. نو له ازادۍ راډیو سره اوسئ.
بسم الله قدم را واخله شایسته نابکی مو پښته مینا بسم الله قدم را اخلا شایست نبکی مو پشت می نبکی حالا دمرشد.
او وګ مجنه هر ځوان هیله لري چې واده وکي او اذن ته کورنۍ جوړ کړي. الینا جنې خو په افغاني ټولنه کې د دې پر ځای چې ورځ په ورځ د واده لګښتونه راکم شي، لا هم لګښتونه زیاتېږي او دودونه درندېږي. په کلیو او بندو کې زیاتره ځوانان د زیات ولور لامل په مناسب وخت کې کوزده واده نسی کوي، او په ښارونو کې بیا تر ټولو لوکس هوټل کې د واده محفل ته د سلګونو ان زرو نه زیاتو کسان راولل چې د جګې مینو بای له زر افغاني حمل وړه ده. د غرض د زیاتو رو جبری پیرل ځوانان له کوژده او واده پاتې کوي. وګ مجانې د پکتیا د اوسیدونکو آصف خبرې به وورو چې د واده زیاتو لګښتونو ډیر پوروړی کړای دی.
ما خپل واده کړای نه، یو بچای مې ده په ما باندې راغلی او یو دولس ډیر لس لکر په مصرف موږ راغلی. تو نن څه در لوسیات بیخي په اخیر برته یو میاشت پنځه ورځې د واده سره تیر کړ. برته که چانم قرض اخیستې یو برته پیسو ته خلک روان یې موږ پیسې سرنګ شو موږ پیسې سرنګ شو یو بل نن کومک راوړی او کومک برته خپل خلکو ویلې چې موږ پیسې په کار دي.
لینا جان په خارونو کې ځوانان زیات وخت دی ته هم مجبوریږي چې لواده سربیره د کوژدې د نکریزو د شپې او اومې محفلونه هم په هوټل کې جوړ کړي. بلې وګ مجانې دغه راز د ناوې آرایشګاه ته تګ او د ګرانبیه محفلي جامو پیرودنه لا جلا لګښت غواړي. په کابل کې د واده د جامو یو پلورونکی احمد شعیب زرغون وایي چې د واده د یوه کمیز بیه تر شپېتو زر افغانۍ هم رسیږي.
مولګه په شکل فروشي داریم په شکل کرایي
موږ د خرڅ او کرایې لپاره د واده او کوژدې کمیسونه لرو د کمیسونو بیا نظر شپ او موډل ته ده چنای کمیسونه ل 50 تر 100 افغانۍ خرڅو خو د ترکی فرانسوي امریکایي او جرمني کمیسونو بیا تر 50 شپیتو زر افغانۍ پورې ده د یو کمیس د 20 کرایام ل 2000 نیولې تر 25 زر افغانۍ پورې ده سي
جانے دوادہ د زیات لګښونو لامل غن ځوانان وړوړی کیږي
bale wag ma jane aw pya ta ghatwanan de dgo puruno de prekawlo la para prado mulko ta de masturai la para zi aw de zwan tar paya de dgo pur gazak na triuzi
manum zafar khan ozin manga watanwal de se awira wa june de khinzala ka aw shpagla ka aw lasla ka aw tshilla ka rupay pore de aw khalak ta kala waduna wo ki de wade ala surazi pinzala surazi uzi na gina rusta galar si dubai ta saudi ta مسافر د ترسو پورې سره خپل واده ته پیسې قرض کړی دي هغه قرض بیرته خلاص کی نو لاس کاله دولس کاله دیالس کاله هغه په خارجي ملکونو کې تیر کی او بیرته راځي او سپینګری دریا وایي چې خلې
جانه ده واده ده زیادو لگختونو پرده مدت وانانو خبری او شکایتونو واوری دل او ده مهمو واوری دل چه دوی ده گختنه لری چه ده مصارف باید را کم شی
بله لینا جانه ده افغانستان ده عدلی وزارت پا ده ورستیو که ده واده پا مراسمو که ده زیادو لگختونو ده را کم اولو پا مقصد ده قانون یو مساوده جوره کری چه لتکمیل دو روز ده ده وزیران و شورا تستول کیگی
پا دغی مساوده که چه او ویشت ماده لری ده خزو و نارینه و لپاره ده جلا محفلونو پا جوره ولو د ناول خوال اسلامی شریعت سره د برابر و جامو اغوستل هوټل ته د درې سوه په شاوخوا کې میلمنو را بلل او په هوټلونو کې د ګران بیه مینو د خوړو په بندولو ټینګار شوی
د عدلی وزارت ویان فرید احمد نجیبی وایي چې د افغان ځوانانو اقتصادي سنزو او د واده د مراسمو د ورځ په ورځ زیاتیدونکو مصارفو د مخنیوي لپاره د دغسی یو قانون جوړیدو ته اړتیا لیدل کېده
موږ په ټولنه کې د داسې مسودې د جوړولو اړتیا لیدل کېده څو ناسم رسم او رواجونه له منځه یوسو په دې مسوده کې دوه مادې ډېرې مهمې دي چې یوه یې د هوټل په ودونو کې د میلمنو شمیر 300 ته محدودوي او په بله کې چې د هوټلونو د مینو پاړه ده د یو خوراک ډوډۍ بیه 2.5 تر 300 افغانۍ ټاکل شوې ده البته دا مسوده تر اوسه بشپړه شوې نه ده او د بډاینې لپاره کار روان دی په دې مسوده کې جزایی اړخ هم په پام کې نیول شوی دی په ځانګړې توګه که هوټلونه سرغړونه وکړي په لومړي سر کې اختار بیا د جواز ځنډول د جواز سلبول نقدي جریمه هان د هوټل بندول او اپس هم په نظر کې نیول شوی دی
او وګ مجنه ګانز ونن د عدلی وزارت دغه اقدام هر کله کوي په ځنګړی توګه 300 افغانۍ ته د هوټلونو د لوړ مینو د رقمو ولول عمله خو ګانز ونن بیا د جامو د غوستو او د سنور موادو په لوین نه دی
نورځې په هوټلونو کې د واده د مراسمو د تنظیم د مسودې په اړه د څو ځوانانو نظرونه وورو
نوم جمیله ظریف ته ګورې دغه مسوده چې د عدلی وزارت جوړه کړې ده د دې ځینې مادې چې دي هغه ډېرې ښې مادې دي لکه مثلا هوټلونو ته ویلې دي چې باید دغو نه پیسو نه جیک تاسې مینو ورنه کوي خلکو ته مثلا مخکې جیکتري نه مینو چې 8000 روپۍ ته رسېدله نو تاسو فکر وکړئ د موږ ځوانانو په داسې حالت کې دي چې پیسې په څو نظامات باندې پیدا کوي نو زه فکر کوم چې د دې مسودې دغه ماده ډیره د احترام وړ ده خو بل بل دوی ویلي دي چې په واده کې باید نفر کم راوستل شي دغه سره زه موافقه نه یم ځکه هر څوک دوستان لري هر څوک خپلوان لري هر څوک کورنۍ لري او خلکو سره رسو در سره لري دا مجبور ده چې خپل دوستان خفه کوي خپلوان به خفه کوي او دوی به نه راغوړي مثلا بل ماده کې د ناوي کالي یاد سوي دي نو زه فکر کوم چې موږ ټول مسلمانان یاسو نو د چا په جامو باندې باید خرص ونه لري
مانم ظفر خان د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ اوسیدونکی خو دا قانون خو ډیر قانون دا موږ طلبه کوی صدا قانون نغسی دا خو دی غریب مسکین خلکو لپاره کم سی پیوس خلک دی دا غوی لپاره ډیر خدا یو داس باید مصارف دی واده کم سی خړای پاغه سوی نه سی پاغه وس په وټلونه کی دی ډیر په جګه پیسې یو مینو دی یو خوراک سی ډیر غټه پیسې اخلي نو باید دا کم سی کم سی اس رقم یا 15 رقم خوراک په هوټل کې بیا غادي او رقم دو رقم تر کوسی مې خوشاله مونږ طلبه کوی سی دی دولت د سی قانون جوړ کی سی باید دغه مصارف ټیټ کی
وقت مجان دین کارپوهان هم ده دین و دوانانو ده نظرونو پتایی دوائی چه ودونو تا ده ملمنو ده شمیر محدوده ول او دست نور تکی ده کورانه و پچارو که مداخله ده
لینا جان حقوقی کارپو عبدالستار سعادت وی چه که داغ مساوده پاس همشی نو اوس محال بای تطبیق ول گرانوی او ویل سرگنده وی چه خواهی داغ قانون به هم لکه نور قوانین یوازی به حقو خلکو پلیکی گی چه زور و زر نلری
ز فکر کم کم تا چه پدا ورسته که عدلی وزارت جور کردی دا ده سو ارخانه تطبیق مشکل ده اتا ده نممکن تر حده پوری اول داده چه او دا منو ضرورت شتا اما رازوی تطبیق برخته اول داده چه ده افغانستان خلق یا تعاملی حقوق لری چه اغا ورفانانات دی او یا امدغا وضعی حقوق دی چه ده نظامن لخواتن وضعی کی گی پا وضعی حقوق که ده دولت اقتدار مهم ده استاس فکر رو که چیر تا ده ودونو ده مصرف کمول و مسلم اطرح کی گی اتا پا ده مسایده که خماوری دلی چه جامعه باید رقم و واغوندی و ملمانه باید سمروی و که ده مسائل ته اشاره وکي تاسو ته فکر کوئ چې په قندار کې به دوی دا څنګه تطبیق کړي قانون ټول باندې باید تطبیق شي او یو شان باید تطبیق شي حتی خپل په کابل کې تاسو څنګه تطبیق کوئ کوم زور واکان تاسو ویني یو څوک ډېر ډېر پیسې لري دغه هیله دا ده چې حتی کېدای شي دریا میا سلورم واده کړی وي خو هغه لږ زره کسان خبري او تر ټولو جګه مینوټه کې تاسو په دې پیږي چې په افغانستان کې قانون اوس خپل یې سرځخ نه لري دلیل دارای شي یو خو خپل اجمن نه دی دولت لوري دی بل خواتنه اصلا دولت دغه اقتدار نه لري چې قانون تطبیق کړي زه فکر کوم په دغه رقم تقنینی اسناد پر عمل تکول سره نور هم د قانون حیثیت ته دوی صدمه رسېږي
وګمه جان عبدالستار سعادت وایي د دې پر ځای چې د واده د لګښتونو د رقمولو لپاره قانون وضع شي ښه به دا وي چې د عامه پوهاونې له لارې دغه راز د دینی علماو د ارشاداتو له لارې خلک د زیاتو لګښتونو په زیانونو پوهول شوي وای
دینی عالم مولانا محمد حسن اقیار هم وایي چې د اسلام نه نظر په ودونو کې اسراف کول حرام دي او څوک چې په ناوړه خویونو کې له نورو سره سیالي کوي اسلام دغه راز کړنې غندي
د اسلام مبارک دین امر کوي چې ودونه به ډیر اسانه او ډیر کم قیمته وي په دې خاطر باندې چې په ودونو کې ډیر اسراف د شریک ژوند یا د ازدواج مخه نیسي نو په دې خاطر باندې د خدای پیغمبر فرمایي چې بهترین واده هغه ده چې مصارف پکې کم او بګی کم وی اسلام په هر کار کې اسراف او تبذیر ناروا غنی په ودونه کې بزندګړو ته په دې اړه باندې ډیر اسراف شوی دی د خدای په پیغمبر یو واده هم داس نو چې پیغه ډیر اسراف شوی وی دی به به محرم دومره ډیر نو چې هغه د زمونږ د ګران پیغمبر د وسه او تن بهر وی رقابت خکار ده په داس مواردو کې چې هغه مثبت کوي د تنن په برخه کې د زګر په برخه کې په جامع کې د ناسم حدودونو د منځوري په برخه کې په داس مواردو کې چې جامع ته دین ته او فرهنګ ګډه رسېږي په دا کارونو کې باید موږ رقابت وکړو په داس کارونو کې نه چې هغه دا رقابت زموږ د اقتصاد زموږ د دین زموږ د فرهنګ په زموږ د ملت خلکو په زیان باندې وي
لینا جانې د سندرې د خبرېدو وخت را رسېدلې
په دې خبرونه کې راځه چې د ستاره او دین محمد غمخور په رګ یو ښکلې سندره وورو
خوښمې
تا د وسال شپک په ژوند کې وینډه ما کولې بیا تر زمړ شوم ما کولې پروا نه نشته
تا ای منو نام بجن پر کو ما آشنا تا یم ستا و یم آشنا به هو حالم تا یم ستا و یم آشنا به هو حالم
ګران
ځوانانو اوس موږ د تاندې څنګه خبرونه هم دومره و کوم کتلی کو نه راستوي پته مو دادی
په کابل کې 14 یو بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبرې لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 204 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وی
مینم ټوکا در تخکار سلا مینم ٹھوکا در تخکار سلا مینم ٹھوکا در تخکار سلا مینم ٹھوکا در تخکار سلا یو رس خبر بش چمڑ در پسے اما گلے دیا کزمر شما گلے پروا میں نشتا
تر او او ورځی په اونۍ کې
د بشنا اسمان د لاندې خدای بیا ولی لګې ده د بشنا اسمان د لاندې خدای بیا ولی لګې ده ستلم بیت پورته کیږي بچو خونځه دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې دوان بچو خونځه دې دوان بچو خونځه دې بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرشوے بگولے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے مطلب زنگ مرشو بگولے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے
مکتب کوم ځای کې نه وي هغه کور کلی بدرنګ دی مطلب زنگ مرشو گلے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے آسمان دلا دیکھایا پیا والی لگے دے کشن آسمان دلا دیکھایا پیا والی لگے دے سری لمبی پوت کی گی دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے